درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خاو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو د خبرونه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ته دا کندهار سیمه ایز چارواکي پرون ماخام د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې یوې بمي چاودنې دوه ماشومان وژلې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د وزارت سلاکار وایي طالبانو پنځه کسیز تخنیکي هیئت لام په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. او هغه سپین پوستي امریکایي پولیس چې د یو تور پوستي امریکایي پر غاړه یې زنګون وریښی و او هغه یې وژلی نو ویل شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې پرون ماښام د کندهار په پنځمه ناحیه کې البته د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې وی بومي چاودنې دوه ماشومان وشلي. په پیښه کې د چارواکو په وینا پنځه نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کندهار د امنیه قوماندانۍ وایان جمال ناصر بارګزي د ازادي رادیو خبریال ته وویل چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو په یو بازار کې چول شوی. د بارګزي په وینا د چاودنې هدف معلوم نه دی، د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. خو په تخار کې پولیس وایي د یوې غیر مسؤلی وسلوالې ډلې یو مشر نیولی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیولو لپاره په فرخار ولایت کې عملیات ترسره شوي وو. وبخی محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو د نیول لپاره د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې عملیات ترسره شو. په افغانستان کې له کرونا وایروس سره د بیړنۍ مبارزې کمیټه وایي د طبي وسایلو له شدید کمی سره مخ دي. دا کمیټه د جمهور رئیس له لوري جوړه شوې چې د هغه مرستیال محمد سرور دانش مشرکي. د کمیټې ویان محمد هدایت پرون ازادي رادیو ته وویل چې له نړیوالو د بیړنیو طبي مرستو اړتیا لري.
واقعا بخش های مختلف شفاخانه ها صحت عامه قادر به
دوای رختیا هم زموږ د عام رختیا وزارت نشي کولای هغه ټول سیمپلونه چې راټولوي وګوري او یا هغه کسان چې روختونونو ته ورزي ټول ماینه کړي. نو جدن د لومړی ورځې د طبي وسایلو د تجهیز لکموالی کړي. هغه ویل چې حکومت یې د پوره کولو هڅې کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې هغه روغتیایي سپارښتنه چې ورته شوي په پام کې ونیسي او همدارنګه یې ویل که داسې ونه کړي ناورین به جوړ شي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه د کرونا وایروس مثبتې پیښې 14,495 ثبت شوي دي. خو ویل کېږي چې ښایي شمېر تر دې څو چنده زیات وي، ځکه ګڼ خلک یا معایناتو ته لاسرسی نه لري او یا ناروغان دي خو معاینات نه کوي. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د سولې او ولسی خلکو د خوندیتوب د چارو رئیس وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل نږدې دی. انتظار خادم په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې د ونه ویل چې کومه نیټه دې ټاکل شوې وي. خو د خادم په وینا د طالب بندیانو خوشي کېدل یو مهم ګام دی چې د سولې د خبرو د پایل په لور اخیستل کېږي. اخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوی سلاکار عزیز الله فضلی وایي چې د طالبانو یو پنځه کسیز تخنیکي پلاوی لا په کابل کې دی او د خپلو بندیانو د خوشي کېدو د جزئیاتو څارنه کوي. ښاغلی فضلی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل د دې پلاوی مشر د عبدالفتاح او ضیاءالدین په نومونو دوه وګړي کوي.
او د دولت ته خاصه چې هم کم تخنیکي ټیم دی لکه د مابسینو مسولین دی هم داسې سرنوالی او شورا امنیت ته خاصه هغه هم د دوی سره د دوادید لري او د تخنیکی مسایلو باندې باس کوي. نو مهمه خبره دا ده چې څنګه کولای شو چې دغه پروسه بریالی پاتې ورسو.
د افغانستان حکومتي چارواکو په دې اړه چې تر پرون ماسخوتن له دواړو خواو څومره کسان خوشی شوي دقیقه شمیره نه ده ورکړې، ویلي دي چې دا بهیر روان دی. هغه سپین پوستي امریکایي پولیس چې د یو تور پوستي امریکایي پر غاړه زنګون وریښی و او هغه یې مړ کړی، نیول شوی او د قتل تور ورباندې لګېدلی. تورن پولیس ډیرک چاوین نومیږي. هغه د مې په شپږویشتمه نیټه د جورج فولیت په نوم یو تور پوستي امریکایي سړی نیولی و، لاسونه یې ولچک کړي و ورته او بیا یې هغه پر مځکه غورځولی و. دا صحنه په سیمه کې یو ولاړ سړي په ویډیو کې ثبت کړې وه چې پر انټرنیټ تر خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې ډیرو خلکو ولیده او په سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په مسکو کې پولیسو لږ تر لږه 2 تنه چې د دوما یو غړی د ښاروالۍ د شورا یو شمېر استازي او ژورنالیستان هم پکې شامل دي نیولي. دا کسان د پیژندل شوي روسي ژورنالیست ایلیا ازر د نیول کېدو پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي و. ایلیا ازر 15 کلن دی او د نو وایا ګزیتا په نوم ورځپاڼې سره د آزاد ژورنالیست په توګه کار کوو. هغه په روسیه کې د مظاهرو له قانون نه په مقرر ډول د سرغړونې له کبله تیره اونۍ په 15 ورځو زندان محکوم شو. ایلیا او پلویانو یې په انفرادي مظاهره کې په روسیه کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګېدلو بندیزونو پر ضد مظاهره کړې وه. دا معلومات په روسیه کې د څاروي خپلواکې ادارې پرون خبر کړی. د ادارې ویلي چې 8 تنه مدني فعالان هم نیول شوي دي. دا کسان د روسیې په دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ کې پولیسو نیولي، خو ډېر کسان بیرته خوشي شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو له کبله ځینې حکومتونه د بندیزونو د لا زیاتو نرمیدو په لور ګامونه پورته کوي. د برتانیې حکومت پریکړه کړې چې له راتلونکي اونۍ څخه به یو شمېر زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته د تګ اجازه ولري او ځینې دوکانونه به پرانیستل شي. د فرانسې حکومت رستورانتونو ته اجازه ورکړې چې د جون د میاشتې له 2 نیټې کولی شي خلکو ته په انګړونو او خلاصو ځایونو کې ډوډۍ ورکړي. موزیمونه به هم راتلونکي اونۍ پرانیستل شي او خلک به مجبور وي چې ماسک واغوندي. د برتانیا او ایټالیا د کورني فوټبال چارواکو ویلي د جون د میاشتې په نمایي کې به سیالي هم ولري، خو خلک به اجازه ونه لري چې ننداره وکړي. دوستانو تاسو موږ غلازادي رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته څنګه شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. ریپورتونو تر ازو د امریکا متحده ایالات بل روسیه سره د کرونا وایرس پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره د مصنوعي تنفس د ځانګړو ماشینونو دوهمه بسته واستوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د مرستې د خنیت له مخې روسیې ته لیږي. د ولسمشر ټرمپ پر اداره له دې کبله زیات انتقادونه او پوښتنې راولاړې شوې چې روسیې د مې په 9 نیټه د نړۍ دریم هیواد شو چې د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي، خو د مړو شمېر دغلته ډېر کم دی او له دې کبله یو شمېر څارونکي شک لري چې د روسیې چارواکي عمدتاً د کرونا وایرس له کبله د مړو شمېر کم څرګندوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له زندانونو د طالب بندیانو د ازادۍ لړۍ روانه ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي طالبانو ته د جګړې د دوام هیڅ پلمان نه ده ورپاتې. د وسلوالو طالبانو 15 کسیز پلاوی په کابل کې دی او د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر جزئیات څاري. په دې اړه له فرشتې جلالزئی تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو یادونه وکړه. وی ویل چې د جګړې دوام نور جواز نه لري.
د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول پلماو جواز پاتې نه دی. بینند د بندیانو د خوشی کېدلو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه چې د افغانستان حکومت په دې باندې مکلف کړی دی چې پر هغه باندې ټینګارو کې هغه اور باندې او د دې افغان وژنې ترې دنه ده. نن په دې خاطر باندې د افغانستان حکومت تل د افغانستان د خلکو پر د غوښتنه باندې ټینګار کوي.
وسوالو طالبانو د فبروري په 9 مل امریکا سره د سولې موافقه وکړه او پر اساس یې باید د مارچ په 10 له حکومت سره د سولې خبري پیل شوې وای، خو طالبانو دا شرط وړاندې کړ چې حکومت باید د هغوی 15,000 بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت له هغه راهیسې د طالبانو تر 2,000 زیات بندیان له بګرام د پلچرخي له زندانه او د ملي امنیت له توقيف ځای خوشی کړي دي. په ملي امنیت شورا کې د سولې د چارو مشر انتظار خادم ازادي راډیو ته پرنو ویل چې د طالبانو د نورو زورو بندیانو پر خوشی کېدو کار روان دی. خادم پرون وویل چې په کابل کې د طالبانو 15 کسیس پلاوی د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر جزئیات څاري. هغه وویل چې د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل د سولې پر لور مهم ګام دی او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل وخت نږدې دی.
دوی ته پیغام ورکړو، د سولې پیغام ورکړو، هر طالب ته غاړه غړي کیږو، هر طالب لکه ورور ګڼو. موږ وایو چې هر څه چې دی رشوې دي، خو کله چې صلح فضا ته نوځو موږ مجبور چې هم پر رواني لحاظ باندې هم په فزیکي لحاظ باندې صلح ته آماده شو. دا یو خطر او محاسبه شوی خطر موږ اغوستی دی، ولله صلح په نیت باندې موږ اغوستی دی.
خو د سولې د خبرو پیل څومره نږدې دی؟ په جګړه کې شکلو خواوه یوې حملانه دی ویلي چې د سولې خبرې په کومه نیټه پیل کیږي. وسوالو طالبانو کڅام د کوچنی اختر پښپا پر حکومت وار مخه کړه او خپل لوري وربند اعلان کړ، خو د جګړې ور بیا د تودیدو په حال کې معلومیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې تایید کړ چې وسوالو طالبانو د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې په حمله کې د سرحدي ځواکونو 4 لستنه وژلي او 3 تنه زخمیان کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو په څو شیبو کې به له کابل سټوډیو څخه زما همکاران د موسیقي خبرونه درته وړاندې کړي چې ستاسو پر پیغامونو او ستاسو د خوخي په سندرو راڅرخي. خو تر هغه مخکې له کابل څخه زما همکار ناجیا صافی د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه لري.
انیس دولتي ورسپانی لیکلی په هیواد کې دایمي اوربند او د سولې ټینګښت افغان ولس ستره غوښتنه ده. وړاندې راغلی دا یو رښتینی واقعیت دی چې د هر ډول سیاسي جوړجاړي او سولې زو مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره په ټولیزه توګه په جګړه کې د ښکېلو اړوندو لوریو ترمنځ اوربند یو اساسي شرط دی، ځکه چې د اړوندو لوریو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي او له اوربند پرته په هر ډول مذاکراتو کې به پرمختګ ناشونی وي. د سرمقالې لیکونکي په باور د باور فضا د رامنځته کولو لپاره د حکومت له لورې د بندیانو آزادول نیک ګام دی او په وینا یې چې دا هغه اقدام دی چې افغان حکومت پرې سولې ته خپل نیت نور هم ثابت کړ. انیس دغه شان ټینګار کوي چې یو ځلی بیا د دې زمينه برابر شوه چې ټول افغانان سره یو موټی شي او د سولې خلاف هڅې شنډې کړي. سرخط ورسپانه لیکي لسمو دی رئیسی تر ډیورن پوری غاړه د خو طالبانو مشران چې پاکستانی نامعلوم او ناسرګند وسلوال بولي د ځینو نورو ناسرګند وسلوال لخوا په نخ کېږي او لمین زوړل کېږي. وړاندې راغلی تر ډیورن فرضي کرخې دی غاړې ته زیات وخت هدفي وژنې چې ناسرګند وسلوال کوي ریښې په مافیې ډلې پورې تړاو لري. خو په وینا تر ډیورن کرخه پوری غاړه ناسرګند وسلوال هغه کسان دي چې پاکستانی خ یا بد طالبان بولی. سرمقال لیکونکي په باور پاکستان خ طالبان هغه طالبانو ته وایي چې یوازې په افغانستان کې جګړه کوي او تر ډیورن فرضي کرخې پورې غاړه هغه پښتانه وژني چې خلک ور باندې راټولېږي. خو سرخط ورسپانه لیکي اوس داسې ښکاري چې د لوبې لوری بدل شوی او د جنگ د تاوجنو لمبو په منځ کې نوې شغله سر پورته کوي. او ویسا ورسپانه لیکي دا مهال د جنگ او پر هیواد د حاکم فقر ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده او لامل دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده طبي کادرونه نه لرو، دوهم ورته لازم وسایل او امکانات هم نه لرو، او دریم ورته لازم اقتصادي امکانات نشته. د سرمقال لیکونکي په باور کومې پیسې چې له کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي هغه ښې ډېرې لګوي. البته کومې مرستې چې له بهره شوي معلومه نه ده چې دا به د څومره وخت لپاره کافي وي. خو په وینا یو څه چې ترې نه انکار نشي کېدی هغه دا دی چې دا پیسې په سمه توګه نه لګول کېږي. وړاندې راغلی په خوشنۍ سره چې د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې شفافیت تضمین شي، نو طبیعي ده چې تر ډېره به دغه پیسې شخصي جیبونو ته ځي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.